سره د واقعیتونو پیژندل او د موجودیت په اصطلاح چارواکو سره تعامل کول د منطقې او د بشریت سره د مرستې په اعتبار باندې مرسته ده او دا باید وشي. اما تعامل کول د رسمیت پیژندل دوه جدا مفاهیم دي. مطمئنن چې زما په پوها باندې نړیواله ټولنه په شمول د تاشکند مطالباتو په داسې غیر بنیادی شیانو باندې تاکید کوي چې هغه د مشکل حل نه دی. د مشروعیت سوال بنیادی سوال دی، دا چې طالبان په څه شي باندې معتقد دي، څه عقیده لري، څه نسخه لري، دا د طالبانو نسخه دي. په دې کې بحث کول او طالب به هویت کول دا زمونږ وظیفه نه ده. زمونږ وظیفه دا ده چې په افغانستان کې افغانان خپل په خپل سرنوشت باندې حاکم شي او د لپاره نړیوال ټولنه باید مرسته وکړي. شکر.
مننه سید صاحب. را به شم بهیر صاحب ته د ازادي راډیو خبرونه مو نن سهار دا خبر درلود او چې په هند کې د افغانستان د وچې میوې صادرات له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. افغانستان په کال کې د راپور لمخې شاوخوا د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت وچه میوه او لمده میوه هند ته صادروله او علت دا ګڼل شوی دی چې افغانستان د سویفت سیستم نه بهر دی او د افغانستان په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. که چیرته دا حکومت په رسمیت پیژندل شوی وي دغسې مشکلات به نه رامنځته کېدل. بهیر صاحب، که ستاسو نظر واخلم د اقتصادي چارو د یوه کارپوه په صفت باندې، افغانستان که چیرته په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، له اقتصادي اړخه له څومرو مشکلاتو سره مخامخ کېدی شي او له څومره زیانونه راوښتی شي؟
د لوی او بخونکو خدای په نامه سلامونه درنوي تاسو ته او د بس قدرمنو میلمنو ته او ټولو هیوادوالو ته. زه فکر کوم یوازې د څنګه صرف کې چیرې دا وایي چې د افغانستان وچه میوه هند ته نه صادرېږي، اندازه تازه میوه چې صادرېدله البته دا وایي د لیزل طریقه یوازې هغه مثلا دلته ډېر هغه ډېرې محدوده برخه ده. دلته ډېر نور مسایل د افغانستان د جلغوزو دپاره چې ډېره سرمایه ګذاري وشوه په تېرو کلو کې په افغانستان کې، د هغه د پروسس دپاره، د هغه د زمینه سازي وشوه چې دا صادر شي چین ته چې ښه بازار و په چین کې هغه هم په ټپه درېدلي. د افغانستان وچه میوه چې هند ته تله هغه هم په هغه د ریکمین لار چې جوړه شوې وه چې افغانستان یو اندازه د اروپا سره وصل کوه افتتام شوه، هغه لار څو کاله مخکې هغه هم په ټپه ولاړ ده. د افغانستان لاسي صنایع چې د افغانستان په اصطلاح د صنایعو هویت ښکارندوی د ټولې نړۍ ته، لکه د افغانستان غالۍ یا نور شیان چې هغه صادرېدل هغه هم ټول په ټپه ولاړ دي. د افغانستان نه نور څه حتی یو اندازه نور هغه صادراتي حتی خوراکي مواد چې د موږ یو زیات ګاونډیان ته صادرېدل هغه هم ټول په ټپه ولاړ دي. فعلا افغانستان ته که لنډې تاسته وایم، صرف افغانستان کې فعلي نظام یا د اسلامي امارت یوازې صرف دوی په دغه کوشش کې دي چې د خپل څنګه مالی منابع تمویل کاو، مالی منابع ځان ته پیدا کا چې ټول توجه دوی په دغه د په معادنو ده او معادن هم ګوري چې په څه بیروي ډول او په څه غیر مسلکي ډول استخراج کیږي او یو مشخص یو هیواد ته لیږل کیږي او ډېر په ډېر نو چیزو پیسو باندې په ډېر کم وخت کې د موږ نیازمندي ټوله تثبیت شوې نه ده چې موږ څومره اړتیا لرو. د موږ د اړتیاو او پرته فقط دوی فشار ورکړی هغو ته صادرۍ هغوی ماخلي دا چې هغو په کومه موخه دنه ګټه پورته کوي دا د هغو کار دی. اما په یو قرارداد کله چې یو د افغانستان یا هر هیوادی د خپل د اقتصادي منفعت دپاره هر هوکړلیک چې د هر هیواد څه په امضا رسوي، په هغه کې درې اساسي عمده مسایل دي چې باید په نظر کې ونیسي. اول دا چې موږ هغه مواد چې موږ صادرو که هڅه وي څومره موږ خپله ورته اړتیا لرو، دا یو. دویم هغه هیواد چې موږ ناخلي، آیا موږ په ما اندازه هغه ته پلورو یا د اندازه نه اضافه موږ هغه ته پلورو؟ چې فعلا پاکستان فقط بده کوشش کړي چې څومره زیات کولی شي د افغانستان نه واردات ولري د غزال د زغال او یاسکرو پیسې کې دا، او بل دا چې په کومې کرنسۍ یې اخلي. هغه تر اوسه د افغانستان حکومت یا فعلي نظام خلکو ته دغه ځواب ورکړی دی چې دغه په کومو پیسو باندې پلورل کیږي؟ هلته نظارت شته که نشته؟ که شته، ولی نتایج خلکو ته نشریږي.
بهیر صاحب او بخشید تاسو خبرې قطع کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره هیئت غړي ازرق شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته چې کوم سکاره ځي هلته الته په پاکستانی روپی باندې خرچیږي او په پاکستانی روپی باندې په طالبان برته جنس اخلي او جنس افغانستان ته انتقالوي او په دې شکل باندې دا معاملې روانه ده او د وړاندې سم وکړ چې فرضاً له نورو هیوادو سره په معاقد ډول ممکن دا کار وشي، لیکن تر کله پوري، یعنی څومره وخت نور ممکنه ده چې دا کار ادامه پیدا کړي که چېرته حکومت پر رسمیت نه وي پیژندل شوی؟
البته اساس باید دا کارونه باید بنیادی حل شي. بنیاد یعنی بنیادی که چیرته غواړي چې مشکل حل کړي، په دې ترتیب چې دوی روان دي دا نه حل کیږي. دا خو دلته دا قراردادونه چې کېږي، یو قرارداد نه چې خصوصا په دغه مسایلو کې چې د انرژي تولید لپاره ته یو څه صادرې یو څه واردې خپل هېواد ته، دا د کې څو اهداف باید په دې کې دغه شي تعقیب شي. یو دا چې د دې استراتیژیکه ګټه پورته شي، بل د متقابل فشار مسله چې دام د استراتیژیک مسله پورې ارتباط لري دا شي. بل دا چې من وګورو چې د خپل منفعت د نړۍ البته د نرخو سره برابر څومره موږ د خپل منفعت یا نفع تعریف کړی ده او په ما اندازه پلورو. هلته خو درې اساسي غټې ستونزې دي. یو دا چې ډېر بیروي ډول ډېر زیات صادرېږي دا یو. دویم دا چې د نړیوال نرخونه په نیم اندازه ټیټ دا پلورل کیږي. درېیمه مسله دا ده چې اوسه د په کلدارو ولی په کلدارو منګه په ډالرو باید وپلورو، منګه دته په ډالرو د خریداري کوو یا په افغانۍ را دي شي منګه دی وخت، ولی د افغانۍ نه اخلي چې منګه د خپل د پیسو ارزښت وساتو. دا مسله. او بل مهمه مسله دا ده چې پاکستان په هر کال کې کله چې د منګه د میوو د صادراتو وخت دی چې دوی د خپل دروازې ته تړي ده افغانستان د صادرات او میوه صادرات په وخت، ولی د دغه او چاغو ډیره اړتیا لري دا چې ولی د یو فشار د هر به پسپت من ګټه نه پورته کوي، لکه هر وخت چاغو پورته کوي دا مشروعیت منګم لرو، دا حق منګم لرو چې تری پورته کو دغه ګټه نه پورته کیږي. یعنی دا غو واضح خبرې دي، شاید ترخی یا ډیر واضح خبرې
ما نه به حساب
د باندې توجه شي.
ما نه به حساب سیدی صاحب
یو بحث لرم د تاسو لپاره یو معلومات تاسو تر هغه ځای پورې چې معلومات دي، زه خو اقتصادان نه یم، په تجارت کې باید یو ځای نه شروع شي دا چې د هغه په نتیجه کې موږ ته دشتې پاتې شي او په افریقایي هېوادو کې څه د استخراج نه وروسته څه مشکلات پیدا کیږي. دا ډېر بنیادي خبره ده. اما د طالبانو خبره نه چې زه خبرې یم، هغه وایي چې موږ د پاکستان په حکومت نه خرڅوو، موږ په شخصي افرادو خرڅوو. شخصي افراد په داخل کې که استعمال کی په یو باید چې سرحد نه خارجي هغه نور ډالر مخلو. دا بس په مجموع کې تخنیکی بس د جزئیاتو په دند لرلو سره به فکر کوم مسولانه بس لګره تختوي. اما واقعیت د خبرې دا ده چې دا جنس چې خرڅي یو طالب ته معلومات امکانات مادي ورکول کیږي، آیا دا د ملت د لپاره استفاده کیږي که طالبان خپل اهداف د لپاره استعمالوي؟ هغه حکومت چې مشروعیت ونه لري د دې حق لري چې دا کار وکړي کوونه کی دا چې په کومه اندازه وشو په کومه اندازه په موږ اندازه باندې چې خرڅېدل شي ونه شي، هغه کی خبره نشته. اما زمونږ بنیادی مسأله په دې هیواد کې حاکمیت د مشروعیت د لپاره نه تعهد شته او نه دا حاکمیت مشروع ده. او د نیمه سرمایه په دې رویتو باندې سرکونه خرابېږي او لاسو سره نور داسې شیان دي چې واقعا د تاسف او د تاثر وړ دي. تشکر.
مننه سیدی صاحب. له بې خبرتیا وروسته همدا موضوع چې د مشروعیت لپاره په طالبانو کې تعهد شته که نشته، د طالبانو د مرستیال ویان بلال کریمی نظر د سره شریکه و. خو بیا خبرتیا لومړی
ازادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه ده. پروګرام موضوع مو د نړیوالو سره د افغانستان اړیکی او تعامل. د طالبانو د اسلامي امارت مرستیال ویان بلال کریمی هم په خبرونه کې راسره ملګری شو. کریمی صاحب خبرونه ته شرغلی که چیرته لمړی هم دغه پوښتنه وکړم چې سیدی صاحب مخکې دا خبره وکړه چې د مشروعیت لپاره په کابل کې تعهد نشته، لطفا ستاسو وضاحت سره.
مننه کوم شبر صاحب. لومړی تاسو ته ستاسو میلمنو ته او همدارنګه ستاسو له طریقې څخه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او دوهم ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې اسلامي امارت له نړیوالو سره د تعامل او د اړیکو په برخه کې یو واضح او روښانه موقف او پالیسي لري چې هغه د یو متوازن سیاست او د احترام د متقابل احترام پر بنسټ ولاړ او اړیکو باندې ولاړ ده او د مشروعیت لپاره تاسو په ایجی اسلامي امارات پر ټول هیواد پر قلمرو باندې حاکمیت لري او یو ساختار یو تشکیل رامنځته کړی د ټول اداراتي خدمات عرضه کوي او په عین زمان کې پر ټول هیواد کې سرتاسري امنیت تامین کړی او په عین زمان کې له نړۍ سره د تعامل په برخه کې هغه ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه هیڅ چاته کوم تهدید او ګواښ متوجه نه ده او نه چاته اجازه ورکوي او د دې موقف له مخې څخه چې له ټولو هیوادونو سره له بینالمللي جامعې سره ښه تعامل او حسنه روابط غواړي چې هغه اقتصادي تجارتي او یو مسالمه تامیز ماحول رامنځته کولای شي پر دې باور لري دا څه دي چې په بینالمللي سطح باندې هغه نورمونه او معیارونه پوره کولای شي یو نظام باید رسمي تعاملات او معنادار روابط سره پیل شي او بشري مسایل د سیاسي مسایلو د فشار وسیله ونه ګرځي.
کریمی صاحب دا څنګه چې تاسو توضیح کړه په دې تیرو یولو سو میاشتو کې چې طالبانو کابل نیولای دی همدغو شیانو ګټه ونه کړه، یو هیوادم ساسو حکومت په رسمیت نه پیژاندو، څه فکر کوئ چې بل کوم ګام واخیستل شي چې له نړیوالو سره روابط دومره بهتر شي چې دوی په رسمیت تاسو پیژني؟
زه فکر کوم چې دا د نړیوالو په ګټه همدارنګه د ټولو هیوادونو په ګټه د افغانستان د موجوده حاکمیت سره چې یو مسؤول حاکمیت ته او د خلکو نمایندګي کوي او سره تعامل پیل شي، رسمي تعامل ګرچې موږ له تعاملاتو سره مخ یو، له ګڼو هیوادونو سره ښه روابط او تعاملات لرو، ولې هغه څه چې باید په معنادار ډول باندې علني پیل شي هغه باید پیل شي، دا د ټولو په ګټه ده. او هغه تجارب یا هغه په تیرو شلو کالو کې چې د فشار وسایل استفاده سوی دي تاسو په یوه ځای غوښته نه ده کړی، اسلامي امارات تخپل هواد د اولیا منافع او د اسلامي ارزښتونو په نظر کې نیولو سره ټول هغه تفاهمات او خبرو ته ماده ده چې د نړیوالو یا د جهاتونو تشویشونه او نگرانی را پکولای شي.
کریمی صاحب، مثلا که هم دا سوال بیا بیا تکرار شوی دی، یو ډیره ساده غوښتنه چې د خبرونې په پیل کې په مقدمه کې هم ما یې اشاره وکړه، مثلا نړیوال وای د نور غشتونو ترڅنګ چې دغه مکتبونه باید لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو خلاص شي، ولې پریکړه نه کیږي؟
اول خو باید دا واضح کړو چې اسلامي امارات له نړیوالو سره د افغانستان د پروغو مسایلو باندې بحث او خبرو ته آماده ده چې هغه د افغانستان د مسایلو بهرني ابعاد تشکیلوي. داخلي موضوعات افغانانو خپل کار ده، هغوی په خپل تصامیم نسي او د خپل دود او دستور فرهنګ او اسلامي ارزښتونو او د ملي ګټو پر وړاندې به تصامیم نسي. دا د هر ملت حق ده، لکه څنګه چې موږ نه غواړو د نورو هیوادونو په داخلي چارو کې مداخله وکړو، نور هیوادونه هم باید افغانان پریږدي چې افغانان په خپل د خپل هیواد په داخل کې خپل تصامیم
ونیسي. مننه. همدا موضوع بل سیدی صاحب څخه پوښتنه وکم. سیدی صاحب، د کریمی صاحب د دې څرګندونو په باره کې ستاسو څه نظر دی؟ مهرباني.
مننه. خپل سلام او احترامات جناب کریمی صاحب، جناب بهیر صاحب ته وړاندې کوم، د نو اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم. زه لږ ذره امیدوار یم چې فرصت ولرم. یو دروغ دی بل بهتان، بهتان ګناي کبیره ده. د مشروعیت لپاره اختراع کول نه دی پکار. د تیر نظام په سیخاپناستو سیکولر نظام د اسلامي نظام سره توافق نه لري، مسلمان سیکولر نشوخه دا د دفع لپاره. د تعامل او د اړیکو ترمنځ فرق کول په قاضي ما د همغه اولی ورځ نه تاکید کړی دی چې د افغانستان خلک دوا، دارو، شفاخانه او دولي ته ضرورت لري. ضرورت دی چې د طالبانو د حاکمیت یا د ساختار سره تعامل وشي او داغه تعامل په نتیجه کې دا مظلوم ملت امرستي ورسېږي. اما زه متأسف یم چې طالبان دا تعامل د اړیکو په ارتباط نشي او اړیکو د رسمیت پیژندلو دوه جدا خبرې دي او په دې کې کومه اختراع ضرورت نه ده. کله چې د طالبانو سره ویل کیږي چې دلته د مشروعیت مسله د شلکلن جهاد خبره او دا چې ملت ورسره ده دا سبب د مشروعیت غنی، دا د مشروعیت مرجع نه ده. زه په کلکه په دې باور یم چې طالبانو هغه شعار د ملت خپل کچې په دې هیواد کې بهرني نظامی ځواکونه، کفري ځواکونه ختم شي دا د ملت خاص ده. دا چې اسلامي حاکمیت قائم شي دا د ملت خاص ده. دا چې طالبانو دا شعار مجموعه اصطلاح په شکل مجمل مطرح کړی ده دا هم درسته ده. اما د اسلامي شريعت په نامه باندې کوم مدون کتاب نشته. دغه بحث چې غیر مسلکی مطرح کیږي چې د اسلام شريعت عملي کو تنها په اهل سنت و جماعت کې فقه علا مذاهب الاربعه و لسګونه مذاهب وجود لري، په دې خاطر باندې زو قانون نشته، نوې قانون معلوم نه ده اسلامي شريعت تطبیق او دا د منلو وړ نه ده.
مننه سيدي صاحب. سيدي صاحب پام دې برخه مهرباني مهرباني.
دا چې نړیواله ټولنه حق نه لري د افغانستان په داخلي مسایلو کې مداخله وکړي دا دقیقه خبره ده، خو موږ د طالبانو نه دا غوښتنه لرو چې دا ملت ته چې دا تاسو سره ده، د تاسو د ارمانونو سره ده، خود دې ملت ته مسلمان مجاهد ملت ده، خود دې نه پښتنه وکړي تعهد خو ورکړي چې موږ دې نه پښتنه کوو. دا کار مو نه دی کړی. دلته د طالب نه بهر نور واقعیتونه شته. موږ د تیرو چارواکو په څیر خپه ناست یو، موږ د تیرو غلو په څیر خپه ناست یو، اما د دې ملت د ارادي پښتنه باید خوشی کنه. دا چې زه وایم چې تمام د ما سره دي او زه په دې ملت مشروع حاکم یم، دا بوختان دی او دا
نهایي کبیره ده. مننه د بهیر صاحب نظر به هم واخلم. کریمي صاحب یا تاسو ته راځم. بهیر صاحب، تاسو د کریمي صاحب د خبرو په باره کې څه وایئ؟
زه فکر کوم چې بس اول به ام سلامونه د بس کریمي صاحب ته چې بس ته بس کې شریک شو. زه فکر کوم چې څو عمده مسائل دي چې قدم په قدم موږ باید داغه د پاره منګ یو داغه ولرو، یو واضح ځواب ولرو او په هغه اقدامات کړي تر څو چې موږ د یو کار نتایج او پایلو ته رسیږو. اول دا چې د سرپرست حکومت د عمر څومره دی، دا باید خلک پوه شي. سرپرست حکومت څومره دی؟ کال پوره کیږي یا د 15 کې کال پوره کیږي؟ دا باید خلکو ته واضح شي. دویم دا چې کوم قانون، آیا موږ اساسي قانون لرو که نه لرو؟ که لرو کوم قانون دی؟ که چیرې کوم د ماده تعدیل شوی، کوم ماده تعدیل شوی، په کوم اساس تعدیل شوی؟ د اساسي قانون ترنا کې نور قوانین چې موږ تجارتي قوانین لرو، مدني قوانین لرو، جزایی قوانین دي، دا په کوم قوانین باندې د کارونه مختدي؟ یعنی دا خو باید واضح شي. د درنه اخوا د خلکو حقوق دی یا کار دی؟ خلک ډیر خلکو مثلا تاسو فکر کوئ 3.5 لک ملکی مامورین موږ درلودل، البته په ملکی اداراتو کې داغه نه اخوا څومره نظامی او څومره نور قراردادی کارمندان د دده نه ور دی یو ټیکه یو یو کم فیصدی فعلا البته په اداراتو کې بوخت دی او دوی ماش اخلي. دا متباقی دا خلک څه کوي؟ آیا دوی افغانستان کې پاتې دي؟ که پاتې دي دوی د کوم طریق خپل یو مړی ډوډۍ پیدا کوي؟ او که چیرې تللي، ولې د دوی د تاک نه ولی موږ جلوګیری نشو کولای؟ خو اکثرا د اقتصادي ستونزې دي، څنګه چې سلسله نور او عمل
مشه. مننه بهیر صاحب.
یو کلمه یو جمله بل هم مهرباني. څه حقوق دي په دغه مسله کې د خزو د پاره د کار زمينه مساعد؟ موږ 500 شته په افغانستان کې خزینه دي، البته ټول خراب خلک نه دي، یلته ډیر ښه خلک دي، ډیر منور، ډیر په دین او په علم پوه خلک دي. د دوی لپاره د کار زمینه مساعد کول د حکومت مسؤلیت دی چې څو وخت یا یو کال تیر شو څو وخت زمینه مساعدیږي؟ آیا د پانتونونو دروازه کې خلاص یک چیرې مکاتب فارغ نه لري؟ آیا د پانتون نوی کال کې بل کال کې ادامه پیدا کولی شي؟ نه، کله چې دولتان هم فارغ نه لرو نو نشته. دغه مسائل ټول باید حل شي. او بل لومړیتوب فعلا د حکومت دپاره، البته د مود نظر فکر کوم ټول خلک به په دې موافقي چې د اقتصادي ستونزو رفع کول دي. د اقتصادي ستونزو رفع کولو دپاره یو مشخصه طرحه، یو واضح تګلاره چې خلک امیدواره شي او دغه نتایج ملموسي. دغه شی تر اوسه متاسفانه چې موږ شاهدان نه یو.
مننه بهیر صاحب. کریمي صاحب، همدا ټوټه کې چې بهیر صاحب هم اشاره ورته وکړه، حکومت په تر کله سرپرست وي او په کوم قانون باندې به حکومت روان وي؟ وضاحت لطفاً ورک.
اول خوب شبر صاحب باید یادونه وکړو چې د اسلام مبین دین هغه واضح دین در ټول ابعاد روشانه دي، او لکه لنه چې د دې دین باندې تعامل پیل شوی په دې کې کومه د سوال ځایګا نشته، او په دې برخه کې موږ له نگرانی او چالش سره مخ نه یو. اسلامي امارت د اسلام د مقدس دین د هغو ارشاداتو له مخې سره څنګه مخې ته ځي چې دې ملت یې په ګټلو سره باندې قرباني وکړي، د موږ د نورو ملتونو باندې حساب نه کوو چې هغه څنګه مخې ته ځي. ولې هغه چې زموږ د ملت د نفس سره برابر دی او د ملت قرباني ورکړي دغه په رڼا کې اسلامي امارات ګامونه اخلي او دا د خلکو مغشتنه ده او مطلق اکثریت ته حمایت کوي. او د ادارې په اړه باید وایم، د نظام په اړه باید وایم چې همدا اوس تاسو پوهیږئ چې د اسلامي امارات د دغه ساختار یا د نظام د تشکیل وروسته ګام په ګام باندې په تدریج سره هغه کسان چې پاکه سابقه ولري، تعهد او ژمنتیا ولري، د دې نظام د تکمیل او د تقویل لپاره ګامونه پورته کیږي، او اسلامي امارات دغه ګامونه د اړتیاو په نظر کې نیولو سره ملي ګټې تامینوي او اسلامي ارزښتونه تامینوي ګامونه اخلي. یو څه چې مهم دی هغه دا دی چې موږ باید د دې حق ورنکړو، هغه څه چې باید موږ سکتګیانې لرو، نواقص یا خلاوې لرو، هغه باید په خپله باندې حل کړو. دې ته مجال ورنکړو چې هغه د نورو له بهر څخه د فشارونو په نتیجه کې وارد کړو. څه اړتیا وي چې دې هغه زموږ خپلې دي او ګټې دي که زیانونه دي، هغه زموږ خپلې په خپله باید تلافي کړو، ولې هغه باید د سیاسي فشار وسیله ونه ګرځېږي چې نور هیوادونه شکل باندې
کریمی صاحب. تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د ملګرو ملتونو چې کوم هیوادونه په رسمیت پیژندلې دي، هیڅ داسې هیواد نشته چې اساسي قانون ونه لري او بل هیواد په رسمیت پیژندلی. یعنی دا یو داسې خبره ده لکه د لمر غوندې روښانه، او افغانستان اساسي قانون نه لري.
ما اول خو یو خبره زه باید وکوم چې موږ اول خو موږ له قانوني خلاص سره مخ نه یو. په ټول هیواد په کچه باندې ټول ادارات په منظم ډول په اصولي ډول باندې خپل خدمات مخې ته وړي، او د خلکو د مشکلاتو د حل لپاره په څلور دیرش ولایتو کې محاکم فعال دي خپل کارونه مخې ته وړي.
اساسي قانون دا نه ده وسګوره کریمی صاحب اوس مثلا دا معلومه نه ده چې د طالبانو مشر که دا سبا نه وي په ځای به څوک راځي. یعنی دنیا دغه شی غواړي چې دا معلومه یې د تاسو حکومت په حساب روان ده، بیرغ هم څرنګه ده، حکومت تبدیلی شي څرنګه، مشروعیت له قانوني اړخه څرنګه اخلي که دا شان نوي سمسوي. یعنی د شوزو خبره خو نه ځان تر
بله موږ په دنیا کې ډیر داسې نظامونه وینو چې د دنیا لر طرفه ځه خالته دیسانت کیږي، او بیا وروسته بیا بیل د دې څخه هیڅ نور مو معیار ته نه کتل کیږي، او هغه بیا په رسمیت هم پیژندل شوی دی. موږ ډیرې بیلګې درلودلی شو، ولې دلته د افغانانو د خپل غوښتنو په نظر کې نیولو سره د هغوی د ګټو پر بنیاد باندې په رڼا کې اسلامي امارات ګامونه اخلي. څو چې د هغوی ګټې وي او زموږ اسلامي ارزښتونه تامینوي، د هغه په رڼا کې به ګام په ګام په تدریج سره ټول هغه مشکلات حل کیږي، او موږ امیدواره یو چې هغه تلاشونه وهڅي د اسلامي امارات مسؤلینو په ټولو برخو کې پیل کړي دي، هغه به داسې مرحلې ته ورسیږي چې موږ به بیا ستونزه نه لرو.
مننه. په دې برخه کې د سیدی صاحب څه غواړي چې ورزیاتې کې سیدی صاحب مهرباني.
نه پوهېږم چې جناب کریمی صاحب اسلامي پوهه به څومره وي، خو د دې د معلوماتو دپاره زما تیزس په اسلامیک لا کې 1500 صفحې دی مقارنه د اروپایي قوانینو سره. په اسلام کې روخانه قوانین په تمامو ساحو کې دا اویا اتیا مذاهب چې لري دا نشو څوک ویلی چې په تمامو مواردو کې روخانه او مدونه شی وجود لري. روخانه مدونه سی زمونږ قانون مدني و چې په مصر کې د دارالفتا او د مختلفو مذاهبو پر بنیاد باندې جوړ شو، په افغانستان کې د اجرا وړ و. هغه ته پاک او روخانه وي، سابقه د پاکه یي سابقه، څوک به د چا سابقه پاکي او څوک به د چا سابقه نه پاکي، دا ځان معیار او د ځمکه نوم ځان ګرځول دا عادلانه خبره نه ده. د دې ملت خواسته سره عمل کول خو د دې ملت نه دي، خو مراجعه وشي د دې ملت ته، خو د تعهد ورکړی شي چې زه د ستاسو نه پښتنه کوم. په دې کې معنا نه ده چې موږ کوم سیکولار نظام غواړو، غیر اسلامي نظام غواړو، اما هغه نظام غواړو چې د دې 99.99% مسلمان مجاهد ملت د ارزوګانو پر بنیادی دې ته تعهد له سره نشته. تیر قوانین ملغا دي، نوي قوانین وجود نه لري. دا چې موږ وایي په اسلامي اصول باندې حرکت کو، دا اسلامي اصولو نه شناخت ذکر کوم، ډیر نادرسته دي. د شریعة لا په نامه باندې څه شي نشته دي، د مدون شي نشته، بلکې عام شي.
سیدی صاحب وبخشه، د کریمی صاحب نظر به واخلو، بیا به بهیر صاحب ته هم ورشم. کریمی صاحب تاسو
د سیدی صاحب ته په ډېر احترام سره چې دقیقه ده چې د دوی تحصیلات او تعلیمات به لوړ وي، ولې یو څه چې روښانه دي چې د اسلام په مبارک دین کې اول خو په اصولو کې هیڅ کوم ابهام شتون نه لري، دوهم چې فروعي او جزئیاتي مسایل دي په هغوی کې د اسلامي فقه ټول مسایل تشریح کړي دي، او بیا علما کرامو د هغوی تخریج او د هغوی ټول مسایل روښانه کړي دي چې په زموږ د هیواد د ولس هغه کومه اړتیاوې چې د اسلامي اصول په بنیاد باندې لري او د دې نبض سره مطابق په اسلامي امارات همدغه درکړي دي. دا د دوی غوښتنه ده چې دغه نظام د اسلامي امارات د بشپړ حمایت په نتیجه کې راغلی ده. تاسو پوهیږئ چې په د ظرف د یولس ورځو کې هغه نظام چې نیمه نړۍ تر شا ولاړه ولا چې کله د اشغال چتر ترې پورته کیږي او هغه متلاشي کیږي، دا د دې هیواد د خلکو د ملت
مطلق حمایت. کریمي صاحب د لپاره چې موضوع ته بیرته راشو، د بهیر صاحب نظر به هم واخلم، وړاندې اوریدونکي هم راخلو. بهیر صاحب تاسو څه پیور زیاتوي بیا وروسته اوریدونکو ته مخه کو؟
زه فکر کوم چې دلته د هر، البته که افغانستان کې هر نهاد دی که چیرې د لوړو زده کړو سکتور دی، که چیرې د اقتصاد سکتور دی، که چیرې د اجتماعي مسؤلیت سکتور دی، که هر سکتور مختلف سکتورونه په افغانستان کې کار کوي، دوی لکه د زنځیر کړۍ غوندې یو ځای سره کار کوي، که چیرې دغه ټول د متخصصو د تعهد تر څنګ د متخصصو کارمندانو یا کارکوونکو یا مدیرانو یا رهبرانو لخوا اشبا نشي، او د دغه اشبا دپاره او د دوی د کارو دپاره یو منظم قوانین موجود نه وي چې د دوی په اصطلاح د دوی د کار نقشه د دوی مخته پرته وي، د هغه په اساس د هغه اصول په اساس دوی مخته لاړ شي، زه فکر نه کوم چې موږ نتیجې ته ورسیږو. ښه به دا وي چې موږ تعدابي اصولي به دا کار حل کړو. اول دا چې دا پوښتنه ځواب نشوه چې دا سرپرست حکومت څه وخت پورې دوام کوي، دا خو باید واضح شي اوس خو کال پوره کیږي. او بیا تکرار کوم چای قوانین دا قانون اساسی افغانستان کې کم قانون است؟ د مور قانون په صفت اساسی قانون کم قانون فعلاً دی؟ یعنی د کم قوانینو په اساس من کار کوم؟ من د خپل تجارتي تعاملات د نن او په بیرون کې د کم قوانینو په اساس باندې مالی کوي یا اجرایی کوي؟ دا خو باید ځواب معلوم شي. او بل دا چې خلکو ته د اطلاعاتو د پاره لاسرسي زمینه باید زیاته مساعد شي، تر څو چې خلک آګاه شي، خلک پوه شي. خلکو ته که چیرې مثلا من یو اختر یا مناسبتی ورځی یا اختری یا هر بلای که چیرې یو مشر یا چارواکی خلکو ته وینا لري، په دې وینا کې خو باید یو پیغامی خلکو ته، یو تعهدی، یو وعده خلکو د ستونزو او خلکو ته دس یو په اصطلاح دس یو تفهیم کولی چې من ستاسې ستونزې او ستاسې مشکلات اورو، د دغه ستونزو د حل دپاره دغه کارونه هم کړي او دغه کارونه جریان لري چې نتایج ملموسی. متاسفانه دغه شیان زیات موږ ته واضح نه دي، او دا د افغانانو د هر افغان حق دی چې په ده باندې باید پوه شي.
مننه بهیر صاحب. له یوې خبرتیا وروسته اورېدونکو ته مخه کوم.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
له نړیوالو سره د افغانستان اړیکې په دې موضوع باندې دلته بحث لرو. د ټلیفون شمیرې مو دي 00420202 01 دا د ټلیفون شمیره تکراروم 00420221120501. او تاسو کولی شئ چې په دې شمیره د واتس اپ لارې پرې خبرونه کې برخه واخلئ 00420221120401. تکراروم 00420221120401. او د سکایپ لاري هم پرې خبرونه کې برخه اخیستل شي. یو اوریدونکی را سره ده، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ.
سلام علیکم شیبر صاحب، جوړی ستنه خدي په خیر؟
مننه، کور ودان، مهرباني.
شیبر صاحب مرمنو ته هم سلام کوم. میوندې مې د ننګرهار نه تاسو سره اړیکه نیولې. بلال کریمي صاحب چې کومه خبره وکړلې نو په دې کې به زه د عمر وایم چې حقیقت ډیر لري. حقیقت دغه رقم نه ده. ولس چې دی ټول د ولګي فقر، غربت، بدبختۍ سره مخ ده. په ځای د دې چې دوی یو بل خوا په نور شیانو باندې غور او توجه کړو مې دی په ولس ته پام درنه وکي ولس خپل اولادونه او فلورل ولس خپل سرمایه‌ګانې د لاس اور کړلې ولس هجرت وکړل ولس خپل کور او کلی فاتي په یو نفقه ډوډۍ پسې ځوانان مو ټول بیکاره شول ځوانان مو کډوال شول کادرونه مو خارج ته لاړل نو نور فاتح په دې وطن کې شي
مننه
فاتح هم دغه اندازې خپل هغه خبره ده چې صحیح خوښه یم هغه شی فاتح
مننه بل اورېدونکو ته مخه کوو آزادي سپوت پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو سره
السلام علیکم
وعلیکم السلام
شبر صاحب سلام تاسو ته تاسو درنو مهربانو ټول درنو اورېدونکو ته
وعلیکم
ډېر زیاته مننه کوم سمع الله حلیمی تندر یم له اگر ول سوالې سره متاثر اړیکه نیولې ده نو زموږ کوم رقم ته غوښتنه هیله ارزو چې له دې دولت څخه وه هغه هیڅکله هم نشو پوره نو تاسو ویلې چې له نړیوالو سره اړیکې زموږ اړیکې الحمدلله له پاکستان سره ډېر زیات ښه دي یوازې موږ پاکستان ګیر کړی دی چې د تیګې زغال څنګه ورته لیږو نو دا منصفانه نه دي زموږ په ناچیزه باید دا زموږ نه وړي په خدای قسم د لدې حکومت نه مو ډېره زیاته ګیله وشوه
مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته بل اورېدونکو ته مخه کوو آزادي سپوت پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو سره یاست مهرباني وکړئ تاسو سره سره یاست
السلام علیکم ورحمۃ
اللہ وعلیکم السلام
محمد المتاکسا ولایت ما
مهرباني
لپات مرو وکول لري سعودي سے نن پښتنه دا چې د اسلامي شریعت یو مبهم نظام معرفي یو مبهم دین معرفي یا خدا چې دا خپل باندې په دین نه پوي د مرانه
خو او بخشه تاسو اول خو ملمته په درنه سترګه وګوري او ټول انسانان باید بل ته په درنه سترګه وګوري او دوی هم دا خبره نه ده کړې چې شریعت هغه نه دی دوی په شریعت کې لوړې ستکړې لري
یو څو چې دین ته توهین ته هغه قابل دی
د توهین نه دی کړی نه مننه چې خبرونه کې برخه واخست مننه لاوریدونکو هیله کوو چې په درنه شبه باندې په خبرونه کې برخه واخست مهرباني وکړئ تاسو سره سره یاست مهرباني وکړئ
هلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو ته شبر سي محترم تاسو درنو مهرباني ته
وعلیکم السلام
منصور یم له تاسو سره سیګنا محترم آقای بلال کریمی میگن که ما با اصول اسلامی باب مکاتب برای دخترها بسته کردیم به اساس کدام اصول اینا از کدام اصول گپ میزنن ما در 20 سال گذشته در دوران جمهوریت همی خواهرای ما میرفتن مکتب درس خواندن بهترین کادرها را ما داشتیم معلمین محترم بود دکترها بودن انجینرها فارغ کردیم تیم رباتیک ما که افتخار تمام افغانستان هستن در سالهای پسین که در سطح جهان اول دوم و سوم شدن کلش از افتخارات ما بودن آیا اونا کجای کدام لباس غیر اسلامی داشتن کی غیر اسلامی بود هیچ کس غیر اسلامی نبود آل اسلام فقط یک دسته ساختن اسلام یک دسته ساختن یک چیز یک فقط میخوان به خاطر منافع شخصیشون از نام اسلام استفاده بکنن که ما به خاطر اینی اصول اسلامی به خاطر نوزه در اسلام کی گفته رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفته که اگر طلب علم کنین اگر چی رفتن به چین باشه حالا ما پیروی اگر ما پیروی از او هستیم خو ما را میگه اگر آیت هم نازل شد اولین آیت بود که گفت اقرا بخوان اقرا بسم ربک الذی بخوان به نام خدایت تا که او گفت که من نمیفهمم مخویات ندارم مخو بیسواد هستم و بخوان به نام پروردگارت یاد
مننه منصور صاحب
من نمیفهمم اینا از چی بس
مننه دوی تا بعد از تو سوالم راجع کم یا بل اوریدون که تا مخه کم
مننه
تشکر یو بل اوریدون که دا سکایپ لاره سره دی د دوی رابطه قطع شونه ملمنو ته ورزو دا بیرته د اسکایپ لارې له میلمه را سره وسل شو. مهرباني وکړه.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. علیکم احمد یم د کابل.
مهرباني.
ما خبر اره. السلام علیکم احمد یم د کابل.
استاسو خبره د دې لپاره هم نه دی اوریدل کی ځکه استاسو رادیو لګولې د بیاغه ته انتظار کوي.
رادیو لري زلمی یم رادیو خار اوس تاسو ته محترم سروان صاحب تاسو ته شربي خبر صاحب ملونو ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني خپل پښتنه وکړه.
او غواړم چې سلام او مزه په اړه باندې خپل پښتنه دغه سمات را کوم. الله دغه محترم سیدی صاحب څخه اول سلام له سیدی صاحب څخه دغه ده چې دغه تاسو ګورې.
مهرباني خپل پښتنه وکړه.
سوال دغه ده چې ګوره اول خو تاسو په دغه برطانیا کې یاست. دغه د برطانیا پرل د دې کې راپور خپور کړو چې د برطانیا پوځ په افغانستان کې دغه چې جنایتونه کړي دي مظلوم بې ګناه او بې دفاع.
دا مو موضوع ده. دا مو موضوع نه ده. لطفا موضوع ته راشه. د دې اوریدونکو ټلیفون رابطه قطع شوله. رابشم میلمنو ته سیدی صاحب یو سوال خو ځینې سوالونه تاسو ته راځي او په لنډو لستن خپل نظر ورکړئ بیا به کریمي صاحب ته راشم.
تشکر د ننګرهار نه حلیمی صاحب او د کاپیسا نه او نورو دوستانو. د ملت آواز ده واقعا داسې مطالبه مطرح کوي چې دا باید واورېدل شي. هغه ورور چې زما د خبرو نه غلط برداشت کړی و بیا تکراروم چې د اسلام قوانین په مدون شکل باندې باید ترنه استفاده وشي. مختلف مذاهب شخصي پتاواوي دي. د شخصي پتاواو ته باید یو مدون شکل ورکړي شي. هغه څه چې قانون مدني د افغانستان د معلوماتو لپاره زمولای مدرسه مې لسته بیا دا په څنګه به نور مدرن قوانين لسري. د خبرې ته په تاکید ویل غواړم چې کچیرته موږ غواړو د افغانستان مشکل حل کو طالب په هغه برداشت چې لري په هغه کې شک او تردید نه لرم. یو د برداشتونو یو د روایتونو نه هم دا چې طالبان لري. اما په هغه مواردو کې چې نور نظریات هم شته دي نور مذاهب هم شته دي نور برداشتونه هم شته دي د دې په ځای چې تمامت خان شي منځلمار ټول زمان شي د ملت ته د مراجعه وشي د خپلو نسخو مشروعیت دی واخلي که ملت ورسره ومنله چې مکتبونه څه چې ابتدایي پسې وتړي بیا د ابتدایي هم پسې وتړي. په دې خاطر باندې ځان غولونه نه ده په کار او په دې مواردو کې ملت آواز اورېدل پکار دي. د نړیوالو سره د علایقو په ارتباط باندې د نړیوالو پسې منډې وهل عذر زاری کول دا نه دي پکار. د نړیوالو سره یو تعامل دی او یو ډیپلوماټیک پیژندل دي. دا دوه اصول دا دوه مفاهیم سره جدا کول پکار دي. د یوې خوا کمیټې جوړول چې د بهر نه افغانان راولو او د بلې خوا نه په علما او جرګه کې ویل چې دا حیثیت دا وقار مو ورکوي. زه فکر کوم دلته داسې ستر ستر تناقضات دي چې زه آماده یم مبحث په مبحث دې ته ترجمه کوم خپلې خبرې چې دې څه وایي او څه کوي. متاسفانه زمونږ ملت پرانت کې دی په عذاب کې دی. دا مجاهد ملت نور رنځول نه دي
پکې
د دولتداري زده کول پکار دي.
کریمي صاحب تاسو که دا اوریدونکو د نظریاتو او د پښتنو باره کې څه وضاحت ورکړئ.
بله شیبر صاحب په بښنې سره که په زده د څه وخت راکړي. اول خو دغه ملګری چې د ننګرهار ولایت څخه د اقتصادي مشکلاتو خبره مطرح کړه بېله شکه زموږ هیواد د اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان ده او دا د دې پیشنه مخې ته ګرځي. تاسو پوهیږئ د تیرې ادارې مشر ویلي چې د افغانستان خلک د 90% تر د فقر تر خط لاندې ژوند کوي او سلګونه میلیونه ډالر چې په تیرې اداره کې افغانستان ته راتلل ولې بیا هم زموږ ځوانان په مدیترانه کې مایان وخوړل او نورو هیوادونو ته تښتېدل. بنا اندغه ستونزه مخکنی ده د اسلامي امارت لره تاک سره نه ده. البته کوم چې د اسلامي امارت لره تاک سره یې تیر او نقد نورم نیولې هغه وجه ده چې د افغانانو پیسې کنګل سوي دي او تحریمات نه دي پورته سوي. بشري مسائل د سیاسي فشار وسیله ګرځېدلې دي او د تعاملاتو لپاره بیا هم هغه ترخي تجربه تکراریږي چې متاسفانه دغه روان دي نور پکې کړی. ول اسلامي امارات په دې هڅه کوي چې دا مشکلات بیا هم کوتا مدت وي او د هوادوالو ستونزې سره حل شي. او دوم پښتنه د لوګر ولایت څخه یو ملګری کړي و چې هغه یادونه کړي چې زموږ هیلې پوره نشولې. زه فکر کوم چې د افغانانو هیله خدا و چې هیواد آزاد شي، امنیت راشي، او خلک د مالکیت حس پیدا کړي، او ټول څه چې په هیواد کې ترسره کیږي د افغانانو په خپل مستقلانه تصامیم سره وي. هر څه کوي هغه افغانان یې ولیدا برداشت د کړی و. فکر کوم چې لږ بیا کتنې ته اړتیا لري. او د سید صاحب خبرو ته به کتا سو لږ پرسات راکې لږ به زه فوکس ور باندې وکم. بلا شک سید صاحب با تجربه کاست او په مسایلو باندې په هر نگاه باندې اگاوي. ولی یو څه ډیر زیات مهم دي چې اسلامي امارات چې د نړۍ سره د تعاملات او یا د اړیکو په برخه کې کوم روش اختیار کړی دی، هغه کاملا خپلواک، مستقل او د ملي منافع او اسلامي ارزښتونو پر مبنا باندې ولاړ ده. داسې اړیکې غواړي چې هغه متقابل احترام تامینوي. داسې نه وي لکه په تیرو وختونو کې چې په ډېر احترام سره باید ووایم چې بیا د دیني معافی چې د غلام او د بادار اړیکې موږ نه غواړو. موږ د متقابل احترام او د افغانانو د هغه مبارزو په رڼا کې چې د خپل هیواد د استقلال او د خود ارادیت لپاره یې کړي دي، د هغه په رڼا کې اړیکې غواړو. په دې کې موږ د خپل منافع او د اسلامي ارزښتونو تر معنوي اقدارو یو درجه هم تنزل نو څه کولای او نه دا ایجابوي. بنا ان اسلامي امارات ټول هغه کارونه هغه هڅه په مخه توړي چې د دې هواد په ګټوي او له خبره خلکو څخه، له علما او څخه، او خلکو څخه چې په دې هواد درديږي او متعهد خلک وي، د هغه سالم او انتقادونو سالم او مشورو ته غیر اخلاص ده. او کولای شي چې خپل سالم مشورې او انتقادونه له اسلامي امارات له مسولینو سره شریک کړي. ولی عقدمندانه چلند او دې ته لار هوارول چې بهرني لاسونه بیا هم نور په هواد کې وي او بیا هم هواد د نورو هوادونو د رقابتونو ډګر وګرځي، دا رقم پالیسي یا دا رقم نظریات
کریمی صاحب یو ډیره ساده موضوع هم ده، مکتبونو موضوع ده چې لدی څوک وتلی نشي. په مزار شریف کې مکتب خلاص ده، په قندار کې بند ده، په کندوز کې خلاص ده، په جلال آباد کې بند ده، په کابل کې بند ده. دا ګومان کوم چې په افغانستان کې دننه افغانانو ته د منلو نه ده، خارجان خو پریشته.
شبر صاحب یو څه باید واضح کو، دا د بهرنیو اړیکو سره هیڅ اړیکه نه لري.
دا لري وبخشي په دې روانه هفته وبخشي تاسو خبر نه نه تاسو خبر ګوره. د بشر د حقونو د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو په غونډه کې د جولای په اوله وشوه، اولینه خبرې هم دا ول چې مکتبونه بندي. دا بیگا بیگا مولا ازادي راډو خبر درلو چې درې سو ورځې وشو چې مکتبونه بند دي. په سهارنۍ خبرونه کې مو دا راپور دی بشر د څار د حقونو لاري درلو چې مکتبونه بند دي. د بشر د حقونو د څار دا ټول دمدا خبره کوي.
بله شبر صاحب، مخکې ما یادونه وکړه چې اسلامي امارات خپل هیواد د ګټو پر رڼا کې ټول ګامونه پورته کوي. ولی موږ چاته حق نه ورکوو که هغه د بشر د حقوقو سازمان وي که نور هیوادونه وي، د هیواد په داخلي
چارو کې. وکریمی صاحب زه د یوه افغان ژورنالیست په صفت درته وایم چې زما خپلوان چې په افغانستان کې دي، د هغوی نجونې مکتب ته نه ځي، ډېر د تاسف خبره ده.
زه په همدې اساس باندې وایم چې اسلامي امارات خو ګامونه اخلي د خپل هیواد رفا لپاره، د ستونزو د حل کولو لپاره. ولې د دې حق موږ چاته نور کوو چې له بهر څخه نور هیوادونه موږ ته دیکتاره کړي چې دا وکوه دا مه کوه. د فرمایشاتو څخه باید ډډه وشي چې دا مسایل باید د سیاسي فشار وسیله ونه ګرځول.
بله، په همدې برخه کې به د سیدي صاحب نظر واخلم. سیدي صاحب ستاسو
زه د ډیرو افغان متخصصینو چې نه د سابقه نظام سره څه لرل او نه بده سابقه لري په تماس کې هم، او دی وایي چې موږ د طالبانو سره په تماس کې یو او طرحې وړاندې کوي. او ما نه هم خواهش کړی دی، ما ورته ویلي دا طرحې او دا پلانونه او دا نظریات چې تاسو ورکړي دي کمیاوې قبول شوی دی، کمیاوې عملي شوی دی؟ جواب نه و. خدای په امان، تشکر.
کریمی صاحب یو څه وځه
او اول خدای دې سده چې دا کومه طرحه یا کومه پیشنهادات یاد کړی دي، مشخص نه کړی چې کوم پیشنهادات.
بیرته بده تاور شو سیدی صاحب، تاسو فرض په مشخص ډول توضیح ورک.
برخو کې په سیاسي برخو کې په ډیرو برخو کې زه د مشخصو افرادو سره په تماس کې یم چې د طالب د مشرانو سره ناستې ولاړ زه چې دا تمام درته تشریح کوم حدی اقل دوه ساعته وخت لرم وخت په کار لرم.
سیدی صاحب مثلا درې شیان تاسو توضیح کوئ چې درې هغه شیان چې تاسو د سیدی صاحب ټلیفون قطع شو بیرته به هڅه وکړو چې ټلیفون رابطه ورسره ونیسو. کریمي صاحب تاسو ته به راشم. د تاشکند غونډې ته د خپرونې په سر کې اشاره وشوه، د تاشکند غونډې ته د طالبانو کوم هیئت سي څوک به وي پکې؟
بلې، او ټاکل شوی ده چې د ازبکستان هیواد په رسمي دعوت سره، په رسمي بلنه سره، د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزیر محترم مولوي صاحب امیر خان متقی په مشرۍ یو هیئت ازبکستان ته لاړ شي او هلته په هغه غونډه کې ګډون وکړي. اسلامي امارت به هلته د اسلامي امارت پلاوی چې دغه لوړ رتبه پلاوی وي، د نورو سکتوري ادارو یا وزارتخانو استازي به هم پکې وي. هلته به د اسلامي امارت داعیه د افغانستان د خلکو غوښتنې او اړتیاوې مطرح کوي او د نړیوالو پروګرامونو پر بلاغس چیچ څخه رسیږي. او اسلامي امارت هیئت به د غونډې په حاشیه کې له ځینو لورو سره کتنې هم لري.
د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ولادیمیر ناراف پرون ویلي وو سي له طالبانو به دا غوښتنه وکړي سي هغه ژمنې په ځای کې چې له نړیوالو سره یې کړي دي او یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. یعنی
دا به چې کله چې غونډه دایره شي والته تجریانات مخې ته راځي، د هغه له مخې د خبیا سړی تبصره کولای شي. ولې اوس اسلامي امارت هیئت به هلته د هماغه څه له مخې د خسې مخکې ما یادونه وکړه چې خپله داعیه او موقف به روښانه کوي او د خپلو خلکو د خپل هیواد غوښتنې هغه چې په بین المللي نورمونو او معیارونو باندې برابرې وي او د افغانانو حق او اړتیا د مسلم حق ده، پر هغو باندې به خبرې وکړي.
مننه کریمي صاحب. له سیدي صاحب سره مو ټلیفوني رابطه ټینګه شوه. له صلاح الدین سیدي د سیاسي چارو کتونکي
او بخی خبره داسې ده، ما بل چا تلیفون کوو هغه مې چې غوښته چې هغه قطع کړم تاسو له قطع شو. زه په دې کې هېڅ لسره دا تاکید نه کوم هغه شی چې نړیواله ټولنه تاکید کوي چې طالب دې دغه وکړي، طالب دې هغه وکړي. طالب خپل مفتی لري چې دا هغه مفتی خبره نه مجاهد ورور او نه متقی ورور او نه دا وایان دور تغییر ولای شي. دې باندې سره پیګو، اما یو کار کولای شي چې دا د خپل نسخو د مشروعیت د اخستلو لپاره تعهد ورکړي چې او مجاهد ملت زه تا ته مراجعه کوم او د ستا نظر چې مسلمان ملت زه طالب یم، زه مولا یم، تا ته به راهنمایي وکم، ته به د مشروعیت د اخستلو لپاره ما ته توافق وکړي. دا بنیادی خبر ده. په اقتصادي برخو کې، په نورو برخو کې د متخصصینو سره په تماس کې چې د طالب مشرانو سره لیدلې دي، زه چې دته په جزئیاتو باندې نمونه واخلم دا به مناسبه خبره نه وي. همدغه نن سهار چا سره غږېدلم، په ډېرو مواردو کې مونږ پوهېږو چې طالب د ډېرو شاخدارانو شاخونه مات کړي، جزیرې له منځه وړي، افغانستان کوشیر کو مثبتو شانو باندې سره پوهېږو. اما دا چې د افغانستان ځنګل پاکستاني منابع د خپلو اهدافو دپاره سوځوي، د دې دپاره چې خپل مخالفین له منځه یوشي، افغانستان ته نشي ویلی سرحدونه په افغانستان کې جوړ کړي او سلسله نور شیان، دا د قبول نه ده. ملت ګوري، ملت قضاوت کوي، او په دې مورد کې طالبان پاتې راغلي دي. تمامت خواهي د منلو وړ نه ده. دا په دې معنی نه ده چې څو یتیم یا اسیر او د سابقه چارواکي دې بېرته راشي او د هغه زامن دې بېرته راشي. مونږ د همه شمول حکومت زه شخصا مخالف یم. همه شمول حکومت کې چې صدر اعظم ډاکټر سیدینی هغه د منلو وړ خبره نه ده. او دلته لسهاو نور موارد دي چې طالب ته دا خبره بیرته ترجمه کول پکار دي. په دې وروستنۍ ناسته کې د علماو دومره تناقض خبرې وي چې زه ورته حیران پاتې شوم. هغه څوک چې د نن سبا افغانستان ته راغلي دي، هغه د سبا پنډونه خپل بار کې بیرته ځي. په دې چې ورته توهین وشو، ورته تحقیق وشو، دلته داسې مسائل شته دي چې متاسفانه موږ په غیر قانوني حالت کې قرار لرو. شکر.
مننه سیدی صاحب. خبرونې وروستیو ته رسیدلی یو. کریمي صاحب، روسي پوښتنه بل تاسو وکم. یو میاشت وروسته د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ یو کال پوره کیږي. یو میاشت وروسته دا هیله لري چې کوم هیواد به د ستاسو حکومت په رسمیت وپیژني؟
بله شبر صاحب زو په لندو کې لږ د سیدی صاحب خبرو ته اشاره وکم. سیدی صاحب په ډیر احترام سره چې د مخکې یادونه وکړه چې د علمي قسم د علماء مسایلو څخه آګاه ده، ولې ما یادونه وکړه چې اسلامي امارات انتقاد او سالمو مشورو ته غیر خلاصه ده کولای شي څوک یې وړاندې کړي، ولې د بیا هم کوم مشخص مورد یاد نه کړ چې اسلامي امارات هغوی ته اعتنا نه ده کړې، برخورد سم نه کړی او پای نظام
مثلا د پاکستان یاد کړو، د پاکستان یاد کړو، له پاکستان سره پاکستان په ضد څه نه وایي
موقف اسلامی امارات واضح ده که هغه گاونډي هیوادونه دي که د نړیوالو هیوادونه دي که مقتدر هیوادونه دي که ضعیف هیوادونه دي، دا ده چې د متقابل احترام پر بنسټ ولاړې اړیکې غواړي. دا یو واضح موقف ده د یو آزاد ملت لپاره، د یو آزاد خپلواک نظام لپاره، تر دې بل واضح موقف چیرته کېدلای شي؟ او د ستاسو د پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې اسلامي امارات خو هغه ګامونه چې د مشروعیت لپاره مهم دي او په بینالمللي نورمونو کې معتبر دي هغه پورته شوي دي. د جادې پر یو طرف باندې
کرمي صاحب، هغه خو نتیجه نه ده ورکړې. ما مطلب دا ده چې یو بل ګام به واخیستل شي.
نو خو زموږ په دې تمرکز کوو چې کله چې اسلامي امارات د یو مسؤول جهاد په توګه وپېژندل شي ټول مسایل ورسره حل کېدلای شي. کولای به شي چې دوی غوښتنې د اسلامي امارات له نظام څخه د یو مشروع نظام په حیث باندې دي، ولې هلته په رسمیت بیا نه پېژندل کېږي. دا خو غوښتنې خو باید د یو مشروع نظام څخه دي وکړي، او حال دا چې دوی خپله وایي چې دا مشروع نظام نه ده. کله چې مشروع نظام نه وي دوی غوښتنې څه معنا لري؟
مننه کریمي صاحب. چې په
یو لنډه تفسیر وکړم، ډېره لنډه،
مهرباني،
ډېره لنډه. تغیرات په یو ټولنه کې یا په انقلابی لار راځي او یا هم په تدریجی لار. طالبانو انقلابی لار غوړه کړه. او خيار خلک داسې کوي چې او خلک او ملت ما دا تغیرات راوسته دا مشروع زمونږ په نظر وو. تیر قوانین په هغه موارد کې چې مونږ نه دي ملغا کړی هغه د اعتبار وړ دي. نوي قوانین باید تصویب شي. تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. انقلابي دوله اوږده شوې ده. د ټوپک د قانون نه سوه نفر هغه ورځې خوشې شوې چا ته نه پوښتنه ونه کړی دا نه سوه نفر دې په کوم قانون باندې بندیان کړي وو. په نړۍ کې قوانین دا دي چې یو څوک د هغه قانون پر بنیاد باندې بندي کېږي چې
ماننه سیدی صاحب، ماننه مننه سیدی صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. بلال کریمی له تاسو څخه هم مننه کوم، او له بهیر صاحب څخه هم مننه کوم چې د خبرونې تر یوې برخې را سره وو. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم.
The house.